کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 13مې سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې د هندوانو له ګوردوارې سره چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه تنه یې وژلي او څو نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې یوې وسله والې ډلې ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسري بمونه والوزول. ښاغلي ټکور ویلي چې دې ډلې غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حملې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د ګوردوارې یو مسؤول ګورنام سنگ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د برید پر مهال 13 تنه په درمسال کې وو خو اوس دای نه پوهیږي چې څو تنه به ژوندي پاتې وي. جرمنی ډیپلومات مارکس پوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشر کاناډایي ډیپلومات دبرالاینز خپله دنده پرېښې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی ادارې د مرستیالې کیلی کلمنس له سفر وروسته خبر شوې ده. میرمن کلمنس د دې سفر په ترڅ کې پرون ټینګار وکړ چې یو این ایچ سی آر بل اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د سیور دونیتسک سین پر غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسیچانسک د روسي پوځانو لخوا تر سخت بمباری لاندې راغلی. روسانو داسې وخت پر دې ښار بمباری پیل کړی چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په سیور دونیتسک په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن وویل چې په لیسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. او د امریکا د پاوځ دوه پخوانی سرتیری چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ د روسي پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دا پخوانی پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې دي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د کابل په باغ بالا سیمه کې پر یو ګوردواره وسلوال برید.
یو امنیتی سفیر په شهادت رسیدلی ده. همدارنګه یو د موږ د اهلي هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده.
د هغو افغانانو حالت ته په یو راپور کې کتنه کوو چې د سپین بولدک د دروازې له لارې چمن ته اوړي.
هغه بې عزتۍ ته سر رسېدلې د ښځې باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینهو څخه یې بېلې چې ډول ډول غیر اخلاقي غوښتنې ځینې کوي.
د مالی اقدام معذفه ډله چې پاکستان یې په خړ لست کې راوستی ووایي چې د هیواد په ورکړل شویو اهدافو کې پرمختګ کړی. نور مطالب لرو. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو.
د هلک زړه جوړ مات کړ. په دې نیمه شپه له کوره ووت. هغه بل کوڅه کې د یو پوټري انډیوال کور دی. که دا هغه کوڅه ورشي بیرته به په نشو اخته شي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لومړی راپور ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو په ګوردواره وسلوال بریدګر وژلی دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل په دې برید کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د دوی سرتیری او بل یې په ګوردواره کې د د افغان اهل هنود وو. کاغلی ټاکور وایي په سیمه کې دو وسلوالو بریدګرو جسدونه هم موندل شوي، خو د پیښې په ځای کې لا هم د دوی تصفیه روانه ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
داسې مهال چې طالبانو او هندوستان د خپلمنځي اړیکو د ښه کېدو او پیاوړتیا لپاره خبرې پیل کړي او د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب ویلي غواړي دا اړیکې له ډیپلوماسۍ وروسته پوځي همکارۍ ته وغځېږي، په کابل کې د اهل هنودو یو عبادت ځای په نښه شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو په دې عبادت ځای یا ګوردوارا د وسلوالو په برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور نږدې ساعت وړاندې د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل
زموږ یو امنیتي سرتېری په شهادت رسېدلی ده، همدارنګ یو زموږ د اهل هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده. نور تلفات نه لري. کوم چا چې حمله کړې وه هغه ټول له پښو لیدلې اوس د ساحه تصفیه کېږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ برید نن سهار شپږ نیمې بجې د اهل هنودو ګوردوارې ته د یو شمېر ناپېژانده وسلوالو په ننوتو سره پیل شو. د دې وزارت د ویان په خبره وسلوالو لومړی د لاسي بم برید وکړ چې لامل یې په درمسال کې اور ولګېد. په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د اور لمبې د درمسال تر دویم پوړ رسېدلې او یو شمېر اهل هنود د ځان د ژغورلو په هڅه کې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله وسلوالو غوښتل له خلکو په ډکه سیمه کې موټر بم برید هم وکړي، خو موخې ته له رسېدو وړاندې موټر چاودنه کړي او ځاني زیان نه لري. هاخوا هندي رسنیو د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر له قوله په کارتې پروان کې د اهل هنودو په عبادت ځای برید بوزدلانه عمل بللی او غندلی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د افغان ټولنې د هوساینې لپاره اندېښمن دي او په کابل کې دا برید له نږدې څاري. له دې وړاندې د 1399 کال د وري په شپږمه هغه مهال چې جمهوري نظام واکمن و د کابل په لومړۍ حوزه کې د اهل هنودو په درمسال خونړي برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو او اته نورو ټپیانو. هغه مهال له برید نږدې اتیا تنه چې په سیمه کې کلابند وو د مخکنیو افغان ځواکونو لخوا ژغورل شوي وو. دا برید داسې مهال کېږي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم لا له وړاندې یو ډېر شمېر افغان اهل هنود خپل وطن افغانستان ورته شته ګواښونو له امله پرېښې او اوس په ډېر کم شمېر په کابل او ننګرهار کې میشت دي.
په راپور کې مو په کابل کې په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو پر ګوردواره د وسلوال برید په اړه جزئیات واورېدل. خورم په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي سره چې د شیبه له جرمني نه په مستقیمه اړیکه راسره دی په دې اړه خبرې ورسره وکم. د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. شهاب صاحب مننه چې خبرونې ته مو د مرکې لپاره بلنه ومنله. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی، البته له دې مخکې هم د دې ډول حملو د فرقی حملو یا په مذهبي لګکیو د حملو مسؤلیت عموما فورا څوک نه مني او وروسته په تر څلورویشت ساعتونو پورې وخت نیسي تر هغو پورې چې دوی د مسؤلیت ولا ډله معلومیږي. خو بیا هم ستاسو په نظر دا حمله څوک کولی شي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. زما باور دا دی چې په سیمه کې ځینې استخباراتي شبکې چې هغوی په افغانستان کې هم خپل ستراتیژیک اهداف لري او وخت نا وخت خپل اهداف لپاره بیلابیل لیبلونه رامنځته کوي چې اوسنی لیبل زما په نظر داعش ډله ده، د دغه ډول بریدونو تر شا دي او د دې بریدونو تر شا دوی مختلف اهداف تعقیبوي چې په اسانۍ سره په هغې باندې د افغانانو پوهېدلم یو څه ستونزمن دي، لیکن د سیمه ییزو استخباراتو لاس د دغسې بریدونو تر شا نشي رد کېدلی.
د سیمه ییزو استخباراتو لخوا که دا حملې هم کېږي، خو دلته خو به یې اجرا کوونکي هغه ډلې وي چې په افغانستان کې دیره دي او له کلونو راهیسې فعالې دي، په دوی کې استخبارات عموما په کومو ډلو حساب کوي او کومې ډلې د دې ډول حملو لپاره مخصوصا د مذهبي لګکیو د حملو په مذهبي لګکیو د حملو لپاره رامخکې کوي؟
په وروستیو څو کلونو کې معمولا داعش ډله چې تر ډېره د پټولو لګکیو او د بریدونو مسؤلیت لري او همداراز په افغانستان کې مذهبي جګړې ته لمن وهي، د دغه بریدونو مسولیت اخلي. که تاسو په 2013 کې په ننګرهار کې پر اهل هنودو باندې برید محاسبه کوي او بیا په کابل کې په 2006 کال کې پر دوی برید وګورئ، د دې ټولو مسولیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. ولې د دې تر شا نور اهداف یې فرض کوي؟ په دې وروستیو کې د طالبانو او هند ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو څراغونه ښکاره شول. د طالبانو دفاع وزیر له هندي چینلونو سره خبرې وکړې، له هند سره یې ګرمې اړیکې وغوښتې، او تر څنګ یې ځینې نورو طالب چارواکو هم په یو ډول له هند سره د اړیکو نرمښت وښود. نو په دغسې حالت کې ځینې استخباراتي کړۍ چې له دغسې مسایلو اندېښنه لري د دغسې بریدونو تابعیا کوي، او معمولا هغه ډلې او افراد ورته کاروي چې لاله وړاندې په افغانستان کې لري. دغه بریدونه یو بل پیغام هم لري، او هغه پیغام دا دی چې طالبانو ته هم یو د خطر زنګ ورکولی شي، او که دوی دغه رامنځته شوی فرصت په سم شکل باندې مدیریت نه کړي نو د دې ویره شته چې نورې ډلې چې دوی تر اوسه په حساب نه کوي او ظاهرا وایي چې په افغانستان کې نورې ډلې پیاوړې نه دي او بریدونه نشي کولای، نو دا پیغام یې ورکړ دی برید چې نورې ډلې فعالې دي، او هغسې ډلې چې هغوی هم موټر بم لرلی شي، هم ځانمرګي بریدګر لرلی شي، او هم د کابل په څیر په پلازمینه کې په ډله ییز شکل باندې برید کولای شي.
د هند د بهرنیو چارو وزارت سمدستي غبرګون وښود او دا برید یې وغنده. تاسو مخکې د طالبانو د حکومت او د هند د روابطو د نږدې کېدو خبره وکړه، دا روابط تر څه حده پورې نږدې کېدای شي؟ یعنی د دې سرحدات به څومره وي چې د هند اټومي سیال پاکستان په دې خاطر چې هغه هم په افغانستان کې د په مشهوره وینا د ستراتیژیک عمق په فکر کې دی، یعنی د دې سرحدات به د دې نږدېوالي سرحد به څومره وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه هم افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې د یو ډګر په توګه یو مناسب ځای دی، او هغسې ستراتیژیک اهداف چې په هغه کې د افغانستان ګټې هم نغښتي دواړه هیوادونه یې په افغانستان کې نه پالي. نو بنان یو بل ته د زور ښودلو لپاره د افغانستان جغرافیه دوی په تیر کې هم کارولې ده، او په اوس کې به یې هم کاروي. پخوا هم څو ځله داسې پېښې شوي دي چې کله یو هیواد له افغانستان سره نږدې شوی، یعنی د هند او پاکستان له ډلې په مقابل کې بیا یو پېښه شوې یا یو برید شوی یا یو بله پېښه رامنځته شوې ده. نو په دغه اساس زه هم اوس فکر کوم چې د هند او افغانستان اړیکې ډېرې سره نږدې نه دي، دا یوازې یو ابتدایي حالت و، او هند اوس ویره لري چې ګواکې د افغانستان اوسنی نظام یا اوسنی حکومت هغسې چې د دوی غوښتنه ده له دوی سره به اړیکې ونه پالي، او په مقابل کې به پاکستان له دوی سره نږدې، نو هغه اهداف چې هند یې په منطقه کې لري هغه به له خطر سره مخ کیږي. زما باور بیا هم دا دی چې فکر نه کوم طالبان او هند ډیر زیات سره نږدې شي. سمه ده د رسنیو پر مخ به په ظاهرا دوی اړیکې سره وپالي، دوی به مثبت پیغامونه سره تبادله کوي،
بله،
ولی هغه چې عملا په کار ده فکر نه کوم چې دواړه هیوادونه د ډیر زیات سره نږدې شي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه چې بیرته د کارتې پروان د ګوردوارې د برید موضوع ته راوګرځو، د طالبانو حکومت نشي کولای چې د دې ډول حملو مخه ونیسي، او که فکر کوي چې د دې حملې مخه په یو ډول سره خنی ولې ده؟
دغسې بریدونه معمولا ډیر زیات پیچلی یي، او مخنیوی تر ټولو زیات اول استخباراتي معلوماتو ته اړتیا لري چې فکر کوم په تخنیکي لحاظ تر اوسه دغه وړتیا په طالبانو کې کمزورې ده، او تر برید وروسته بیا هغه چټک غبرګون یي. د چټک غبرګون په برخه کې طالبان تر اوسه مسلکي ځواکونه نه لري چې د دغسې بریدونو مخه په آن واحد کې ونیولی شي، او هغه تلفات چې ترې پیښیږي د هغې مخه ونیول شي. اوس هم سره د دې چې د دې برید تلفات ډیر کم ښودل کیږي، یعنی د برید شدت او قوت ته په کتو دوه نفره تلفات او د اتو ټپیانو خبره، دا لږ تلفات نسبت د برید دغه قوت او زور ته. خو بیا هم هغه تخنیکي او مسلکي چلند له دغه بریدونو سره ډیر زیات مهم وي، او زه فکر کوم چې تر اوسه په تخنیکي لحاظ د طالبانو هغه ټیټپوړي عسکر او سرتیري چې دوی ورته وایي دغومره وړتیا نه لري چې د دغسې بریدونو مخه په هغه درست شکل سره ونیولی شي.
ډیره زیاته مننه. د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په پام کې ده چې د مالی اقدام د معذف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. همدې نړیوالې موسسې په 2013 کال کې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د مالی ملاتړ له کبله په خړ لیست کې شامل کړی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی تروریزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا FATF چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دو برخو کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوي سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې له کتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د FATF د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا واک ته نه رسیدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د FATF په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ ځکه له دې کابل افراد کمپنی او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لسیچانسک ښار سخت بمباری کړی دی. په سیمه کې اوکراینی چارواکو د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکړی. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د سیویرسکی دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لسیچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمباری لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیځ ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والي سرهی هدایت د لسیچانسک او سیویر دونیتسک مسولیت ور په غاړه دی. د اوکراین دولتي ټلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه د نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړم ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ.
قطر من اوریدونکو اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو حکومت د کرنې او مالداری وزارت وی په کونړ ولایت کې د هندوانو د زیاتو حاصلاتو له امله سکل 200 میلیونه افغانۍ عاید راټول کړی. د دې وزارت بیان مصباح الدین مستعین نن ازادي راډیو ته وویل سکل په کونړ ولایت کې د کرنې په برخه کې زیاته پاملرنه شوې ده. د هغه خبره په دغه ولایت کې د هندوانو ترڅنګ د شفتالو حاصلات هم ډیر شوي. ښاغلی مستعین وی سکل د کونړ ولایت په 15 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 هکتار ځمکه کې هندوانې کرل شوې چې حاصلات له 200 میلیون افغانۍ څخه پورته دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو لکه هلمند کې د کرنیزو محصولاتو په ځای کوکنار کرل کېدل او بزګرانو یې دلیل زیات عواید په ګوته کړي وو. ایران لیواله شوی چې په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو د حکومت برېښنا شرکت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه خبره د ایران سفیر په کابل کې د برېښنا شرکت عمومي رئیس سره کړې. د افغانستان برېښنا شرکت وړاندې لیکلي چې د ایران سفیر د برېښنا او یو شمېر نور برخو کې د همکاري ډاډ څرګند کړی دی. دغه شرکت وړاندې لیکلي چې ایران غوښتنه کړې تر څو د افغانستان یو تخنیکي ټیم دغه هیواد ته سفر وکړي. د خبر ځای په حواله مقابل لوري د ایران د هر ډول همکاري مننه کړې او د اړیکو د لا پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا د پارچاوۍ اندېښنې بیا زیاتې شوې او دا هم د افغانیو په وړاندې د څو بهرنیو اثارو بهي. یو امریکایي ډالر نه هاتی افغانۍ 45 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 13 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کالدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کالدار 4.6 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
لا خبرونو ور اخوا
قدر من اوریدونکو دا برخه د افغانستان مسایلو ته د نړیوالو رسنیو په مخکتنه پیلو اسمت څاروان د لویدیتس مطبوعاتو ته کتنه کړې.
د برېټانیا ټلګراف رسپانې د افغانستان پر مخدرو موادو په تیر بیا د هیروینو پر استعمال لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنه په پیل کې ویل شوی د افغانستان هیروین نه یوازې د درستو هیوادونو لپاره ستونزه ګڼل کیږي، بلکې په خپل په افغانستان کې ناورین رامنځته کړی دی. رسپانې د کابل په لویدیس کې تر یو پله لاندې د شاوخوا زر تنو معتادانو عکس خپور کړی چې توري او خیرنې جامې په تن دي، ځینې پراته، ځینې ناست او ځینې ولاړ لیدل کیږي. دا پولیسو خته دی چې له کلونو راهیسې په کابل کې د معتادانو یو اصلي مرکز بلل کیږي. لکه څنګه چې ورسپانې یادونه کړې او په عکسونو کې ښکاري، په دې ځای کې اکثره کسان ځوانان دي، خو یوازې هډوکي یا سکلیټ ورپاتې دی. ټلیګراف لیکلی په داسې حال کې چې لویدیز هیوادونه ډېری هڅې کوي چې د خپلو ښارونو کوڅې د افغانستان له هیروینو خوندې کړي، په خپل افغانان د دې موادو لوی قربانیان دي. د هغې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې وشوه، د افغانستان په 9.5 میلیونه وګړو کې د 1.9 میلیون او 2.3 میلیون ترمنځ په مخدرو موادو روږدي دي. ګومان کیږي چې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د تریاکو استعمال تر ټولو ډیر دی. خو د طالبانو له وخت رسیدو او د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو وروسته باور کیږي چې د مخدرو موادو د استعمال په برخه کې وضعیت لا خراب شوی وي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ورسپانې ته ویلي کله چې اقتصادي ستونزې ډیرې وي، کله چې بی ځای شوي وي، هلته یقینا لا ډیر خلک مخدرو موادو ته پناه وړي. تر پولیسو ختلاندې کابو ټول پراته کسان هیروین او شیشه استعمالوي. هر یوې بیله کیسه لري، خو اکثریت وایي چې په ایران کې پنه شو روشد شوې دي. طالبانو سشکال په افغانستان کې د کوکنارو پر کاربندیز ولګاو او ورسره دا هیله پیدا شوه چې په افغانستان کې بعد مخدرو موادو تولید کم شي. خو ټلیګراف رسپانه وایي څرګنده نه ده چې طالبان به پر خپل دې پریکړه ودرېږي او کنه. انسایډر خبرونه بیا د افغان شزو د عدم تشدد یا بې تاوتریخوالي مبارزې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د وحید امیری په نوم د یوې شزې هلو ځلو ته اشاره کړې چې وایي کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان واکته ورسېدل، نو آرام کښېنه نسته. د له یو شمېر نورو مېرمنو سره په کابل او نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې چې له کابل یې ونیول شوه او بالاخره ګاونډي پاکستان ته جلا وطنه شوه. امیری انسایډر ته ویلي چې افغان ښځې د خپلو حقونو او په هیواد کې د عدالت لپاره مبارزه کوي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په وروستیو ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا ناوړه چلند کیږي. دوی وایي اوس مهال پر دې دروازه پاکستان ته د تلونکو افغان کډوالو اوختل سخت شوي دي او ان پاکستاني سرحدي ساتونکي پر دې لاره تلونکو افغان مېرمنو ته لاسپکاوی کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وایي په دروازه کې له ستونزو سترګې نشي پټېدی، خو د ده په خبره له پخوا اوس حالات ښه شوي دي.
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خبره شوي دي ویډیو کې یو افغان ښکاري چې پاکستانی سرحدي ځواکونه وهي کشوي او ورسره په چادري کې پوښل شوي افغان مېرمن چیغې وهي. دغه شان په یو بل ویډیو کې یو سپینګری افغان جاړي وایي په سپین بولدک دروازه کې د افغان مېرمنو سره بد چلند کیږي او دوی د پاکستانی پوځیانو له لوري بې عزته کیږي. خو دا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستۍ ولس ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستانی لوري چلند غیر انساني دی. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پوځیان آن په برقه کې نغاړلې افغان مېرمنې پلټي چې د ده په خبره ګوندې نارینه نه وي.
نو نن لسم ده بدا شامل یلا سپوری کړی دي چې د ازمشتي خور مور لور ور دي دی چادرې کړي دی چانته وایي د پاکستان فوج پر سر لاس ور تیر کی موږ یې کوڅې بولو بیاشتانې بولو دی نو چار چای بولي بر دی لاس ور تیر شوې ته زنانه یې کنه دی.
دی وایي په وروستۍ ورځ کې د قانوني اسناد لرونکو افغان مسافرو په وړاندې تر سره کیدونکې چلند هم د زغم وړ نه دی. په همدې لارې یو بل تلونکي افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستاني لوري سره د دغه ستونزې د حل په اړه جدي خبرې وکړي.
هغه بې عزتۍ ته سر رسېدلې د ښځې باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینه وو څخه یې بېلې کړي، ډول ډول غیر اخلاقي غوښتنې ځینې کوي، دلته بیې د ایپسس د مسافرو څخه باقاعده جلا پیسې اخلي، په زور یې ځینې اخلي. د شي یو ډېر چپه ماحول دی چې انسان یې ویلی نشي.
د طالبانو حکومت که څوم له پاکستان سره په دروازو کې ستونزې مني، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه د خبرو شوي ویډیوګانو تازه والی نشي تاییدولی.
دغه وروستۍ ویډیوګانو خو زه تر اوسه نه شم تاییدولی چې دا د څه وخت دي. کله کله په دغه دواړو دروازو کې ستونزې وي او د پاکستاني لور سره بار بار په دې باندې تماس هم نیول شوی ده چې له افغان مسافرینو سره او په هغو کې ناروغان دي یا مهاجرین تګ راتګ کوي هغو سره سهولتونه وسي.
خغله مجاهد وایي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري یو کمیټه ټاکل شوې چې وخت نا وخت له دروازې لیدنې کوي او له مقابل لورو سره د ستونزو د حل په موخه ناستی کوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د تورخم خرګوټ یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم له دې غاړي اوښتونکي افغان مسافرو سره د پاکستاني لوري چلند ډېر بد نه دی، خو د دوی په وینا له هغې غاړي راتلونکي افغانان چې د سفر قانوني اسناد نه لري او یوازې د افغانستان تذکره لري اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې خاورې ته واوړي.
د هم قدرمن اوریدونکو په وروستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه.
د ننګرهار ولایت موړی کنیولې ده، موږ دا پیغام لرو که طالبان په رسمیت پیژندل کیږي او که نه پیژندل کیږي باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي، سوداګریزې لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو، ډېرې زیاتې لوګي سره مخ یو، دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو، څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سه د دې طالبانو سه مهیله داده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي؟ دا خو د خارج څخه کوم مصرف او کوم عواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي؟ من په 1500 کالداري غریب سړی نه د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي، په 300 کالداري خپل بچوي ته غنم پیدا کوي، د کور نور شان پراوي، د مریض د پپو کې څه پوي، نړیواله مرستې نه راسره کوي. او د افغانستان کې کوم دا کوکنار چې کړی کېدل دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدولې اغه هم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو صدا هیله ده د هلمند ولایت خانشین د ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډر ریګ باندې غنم اړي د جمع خولې نه نیسي. دا غنم په کاچاک بل ملک لپتو ته ځي، دوی ته څنګه د رشوت ورکوي او په نمش باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال لري.
زه نقیب الله منوادم د شایسته هلمند څخه. په هلمند ولایت په باباجی کې د لوی ماده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي. نو زما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي، یوه یوه بوجۍ وړه ورکوي، یوه وار یوه ډبه غوړي ورسره، ګاینې ورسره ورور چې دا اوس خو د مسلمانانو د پاره هېڅ کفایت نه کوي. نو چې نو که یو شی چې ورکوي او بل دا مامورین چې ورکوي هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار ته راتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې ښځې او کوچنیان بیا دوی راشي بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو